السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغلاست وایم پایل به په خبرونو باندې وکړو له پاکستانه راستنیدونکو افغان کډوال ادعا کوي چې د هغه واد نه دراوتلو پر مال د کور د وسایلو او بار د وړلو اجازه نه ورکول کیږي. اکثر دغه کډوالو ته ویل شوی چې تش لاس په افغانستان ته ستنیږي، هغه څه چې پاکستان ته راغلي وي. رسمن لا پاکستانی چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دا ښایي لومړی وار وي چې له کډوالو څخه د هغوی بار او بسترې راګرځول کیږي. پاکستان د اپریل له لومړۍ د افغان تابعیت لرونکو کډوالو ایستل پیل کړي دي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 8 لکه افغانان په پاکستان کې د ای سی سی یا د افغان تابعیت کارتونه لري چې د هغې واده د را ایستلو له خطر سره مخ دي. ایران کې د سګنی نوروز د رخصتیو پر مهال ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 870 کسان مړه او څه باندې 40000 نور ټپیان شوي دي. د ایران د لویو لارو د پولیسو چارواکو د یکشنبې په ورځ ویلي د نوروز د 40 ورځو رخصتیو پر مهال لږ تر لږه 1 میلیون ټرافیکي پیښې شوي. د نوروز پر مهال د ایران په لویو لارو د موټرو تګ راتګ څو برابره کیږي چې ورسره د ټرافیکي پیښو او مرګ ژوبلو شمېر هم د پام وړ لوړ ځي. افغانستان کې هم سګنی اختر په 4 ورځو کې د ټرافیکي پیښو له امله 13 تنه مړه او 155 نور کسان ټپیان شوي. د ټرافیکي پیښو د ټرافیکو ریاست ویلي دغو ورځو کې لږ تر لږه 80 ټرافیکي پیښې په افغانستان کې ثبت شوي دي. یو بریتانوي جوړه چې څه باندې 9 اونۍ د طالبانو لخوا بندي ده وایي د طالبانو زندان دوزخ ته ورته دی. 90 کلن پیټر رینولدز او میرمن یې باربي د څرخي پله له زندانه بریتانوي رسنیو سره خبرې کړې. هغه ویلي طالبانو دوی له خطرناکه مجرمینو سره یو ځای اچولي او یوازې یو وخت ډوډۍ ورکوي. د پیټر زوی له ډونالډ ټرمپ غوښتي چې د پلار او مور په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي. روسي ځواکونو د اوکراین په پلازمینه کیف باندې بالستیک توغندی او د خارکیف په ختیځ کې بم غورځولی دی. دا بریدونه د موسکو او کیف ترمنځ د اوربند هڅې لا نورې زیانمنولی شي. د اپریل پر 6 په کیف کې برید د اوکراین په دولتي پیسو د چلیدونکي آزادي ودانۍ ته سخت زیان رسولی. دا دویم ځل دی چې د روسیې په هوایي بریدونو کې دغه ټلویزیون په نښه کیږي. وړاندې نور جزئیات هم اوریدلی شئ. او د افغانستان د 19 کلونو څخه کم عمره ملي لوبغاړو په دویمه یو ورځنۍ لوبه کې هم نیپال ته ماته ورکړه. دا لوبه د نیپال په کوربتوب په ملپانی سټډیوم کې وشوه. افغان ټیم که څه هم د 198 منډو کم هدف ټاکلی و، خو وتوانېد سیال ټیم د 1 منډې په توپیر مات کړي. اولنۍ لوبه کې 13 پنجشنبه افغان لوبډلې 300 منډې کړې وې او د نیپال ټول لوبغاړي په 190 منډو آوټ کړل. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دغه خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. کولای شئ زموږ پروګرامونه هم په azadiradio.com کې په ژوندۍ بڼه واورئ. له پاکستانه رئیس تلکیدون کی افغان کډوال وای پولیس اجازه نه ورکوي چې خپل بارو بسترې وي سي
هندا سامانو نه ویني هندا هندا ټول خلکونه پاتې کړل وای دا نه شي وړلای تاسو خو له افغانستان
لکتر لگا اتل کا افغان کډوال په پاکستان کې د افغان تابعیت کارتونه لري چې اوس د ایستلو له خطر سره مخ دي. په دې اړه به هم تاسو ته یو رپورت ولرو چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا بندي بریتانوي وګړی پیټر رینولدز وایي د طالبانو زندان د دوزخ په څیر دی. د بشري حقوقو فعالان او حقوق پوهان د طالبانو د زندانو په اړه څه نظر لري؟
څارنوال او قاضي او وکیل مدافع وجود نه لري او په کوم جرم باندې یا په کومه بهانه باندې چې ته کشکیږي زندان ته وهل کیږي او تکول کیږي او په تا باندې ظالمانه اقرار کوي او دا بیا د دوی خوښه ده چې څونه وخت په زندان ساتي.
د انجونو د زده کړو ملي کمپاین وایي په طالب چارواکو کې یو شمیر محدود کسان دي چې د دوی په خبره مدرسې ذهنیت لري او د انجونو د زده کړو مخه نیولې ده.
کوم حال زله چې موږ تاسو پورې کړی دي او کوم مبارزه چې په مجموع کې ولس کړی دي د دغه یو مشروع حق لپاره او دغه ملي دایې لپاره اگر خپل تاثیرات لري دي په دې کې شک نشته.
نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
صفی الله ستانکزی بیا مو هم خراغلاست ویم تخنیکی چاره شفیق عیار مختولی رازو اول مطلب ته. په پاکستان کې میشت د ای سی سی یا افغان تابعیت لرونکو کډوال وایي د شړل کېدو پر مهال ورسره د کډو د وړلو اجازه نه ورکول کېږي. دوی ازادي راډیو ته ویل ډیری خپل خپلوانی چې افغانستان ته ستانه کړی شوي د کور وسایل او شتمنی ترې ګرځول شوي. دوی ازادي راډیو ته په دې اړه یو ویډیو هم لیږلې. یو شمېر ستانه کړی شوي دغه ادعا تاییدوي. د کډوالو د حقونو یو شمېر فعالان بیا د پاکستان حکومت دغه اقدام غیر بشری بولی او وایي چې ظلم او زیاتی دی. جزئیات له فیروزې عزیزی اورو.
هندا سامانونه ویني هندا هندا ټول خلکونه پاتې کړل وای دا نشي وړلای
تاسو خو له افغانستان نه دی وړي چې افغانستان هم راوړي دا وای د منګ مال دا
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې استوګن د ای سی سی یا افغان طبیعت کارت لرونکي کډوال رحمت الله و د اسادی رادیو ته یو ویډیو هم را لګلې چې پکې د کډو باري لیدل کیږي او نو موړ ادا کوي چې د هغه وسایل دي چې پاکستانی پولیسو لشړل سو یو افغان کډوال ستانه کړی دي. خو ازادي رادیو په خپلواک ډول د دې ویډیو کراوالای نسی تای دولای. رحمت الله وړاندې ازادي رادیو ته وویل
لکه زور زبردستی کې دی وسره سوا زور زبردستی مونږ نه سو کولای او مونږ ته پاتې کیږي دا مونږ مال دی مونږ سامان دی مثال دی کې تاسو حق نه لري دا تاسو د وجره افغانستان نه دراوړل دا په اسلام آباد کې نه شي آل پنجاب سمره ده کنه پاکستان په پنجاب صوبو کې دا پریشن ډیر سخت کړی دی. پولیس ورسره یي بس زنانه پولیس ورسره نر پولیس ورسره دا پولیس خو نه چلند نه چاپی دا خو دا وړ پولیس لور سو خو نه زبس یې سي ورسره دا پولیس کې کم چلند سیدل دراوړل د ګنده ډیر سختي ډیر بے عزتی ډیر چلند روان دی.
په اسلام آباد کې بلمیشت افغان کډوال عبد الله خان وایي چې د دوی خپل خپلوان او افغان گاونډیان چې په خبره تر 15 کورنۍ وي لومړی د حاجی کمپ نوم د کډوال یو پنغالی ته انتقال او له هغه ځایه بیا د کور له وسایلو او مالونو پرته افغانستان ته ستانه کړی دي.
ټیک سالا کې تقریبا یو 15 غلس گاډي نیولې دي د کډو سره او پنډي صدر ته وړي بولې دي حالت براښ ته ورته ویل چې دا کورونه د کته کې خزي مزي بچانې دي د کړي واجی کېم د شپ کړي که د شنه کارټونه او که سیسی کارټونه ټولو او که بغیر کارټي نو گاډي ډک ته تاو کړی دي ورته ویل چې تاسو راغلي او تاسو زیاده خبره اړتیا ده په اټک کې سیده
یو شمیر هغه افغانان چې د مارچ د یو دیرسمې وروسته د پاکستان د حکومت له لوري په زور افغانستان ته شړل شوي هم ورته ادعا مطرح کوي. له دې ډلې په ننګرهار ولایت کې یو افغان کډوال چې ځان سواتی راپېژني ازادي راډیو سره یې خبرو کې د پاکستان د پولیسو د عمل ظلم وباله او زیاته کړه چې له دې عمله له سختو ننګونو سره مخ شوی دی.
پاکستانی وزیر غټي او یو د تقریبا 50 روانه قیمت لري یو درې دانې د عمراني ساري کړي دي او سراتي شي او غوا عمراني ساره کړي ده او یو دکان مو چې بس کوم سرمایه او کوم گنجائش مو عمران عمل ته غوي سار کې اجازه را نکړي را و ځان سره هغه خاص ظلم شروع کړي دي
مجبوریتونه خو ډیر مجبوریتونه دي داسې خلک شته چې اوس سرفنان لري.
هڅه مو کړه په دې اړه په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د علي کمشنري یو ان ایچ سی آر دفتر ځواب ولرو خو ویان دي قیصر خان افریدی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د کډوالو د حقونو ځینې فعالین وایي پاکستان د کډوالو ټولو نړیوالو کنوانسیونونو او حقونو ته په کتو د دوی د شتمنیو د ستنولو حق نه لري. له دې ډلې یونس محمدی ازادي راډیو ته وویل
مهاجر است که داشتهایش با خود دو بر از زمان که کشور میره
دا ده هر کډوال حق دی چې له کوربه هیواد د تلو پر مهال خپل شتمنۍ له ځان سره یوسي. پاکستان دې دا نه هیروي چې افغانانو چې هلته کلونه ژوند کړی د دغه هیواد د اقتصاد کلتور او ګڼو نورو برخو سره یې مرسته کړې. پاکستان دې دا هر څه له پامه نه غورځوي. اوس دا خلک نه یوازې د خپل شتمنۍ د انتقال حق لري بلکې باید نړیواله ټولنه او د کډوالو سازمان دې هم له دوی سره مالی مرسته وکړي. پاکستان په خپل دې غیر انساني کار د افغانانو په حق کې دا دومره کلونه ملما پالنه له صفر سره ضربوي.
د پاکستان حکومت روان کال په جنوري کې اعلان وکړ چې دا کډوال باید د مارچ تر یو دیرسمې پورې له دغه هیواد ووزي. کنه نو په خبره یې د اپریل په لومړۍ نیټه به د دوی پر وړاندې له زوره کار واخیستل سي. دغه هیواد د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې د افغان کډوالو د نیولو او شړلو پروسه شریده کړې او لسګونه افغان کډوالي چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې نیولي وو د تورخم له لارې افغانستان ته شړلې دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویشتاته
د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوې بریتانوي تابعه د دوی زندان دوزخ ته ورته بولی. یو شمیر بریتانوي رسنۍ ول دی ډلې ټلګراف او میل آنلاین د راپورونو لمخې نه بیا کلن پیټر رینولز چې خپل میرمنې باربی رینولز سره یو ځای زندان شوې په یو ټلیفوني اړیکه کې ویلي د طالبانو د زندان فضا ډیره وحشتناکه ده. په ورته وخت کې هغه کسان چې د طالبانو د زندانو تجربه لدی دغه خبره تاییدوي. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي د طالبانو په حکومت کې د بیلابیلو کسانو د نیولو، محاکمې او زندانی کولو پروسه غیر رسمی او د بشری حقوقو پراخه سرغړونه ده. جزئیات بل سنا کا کډواورو.
یو بریتانیوی وګړی چې لشخو نه هونی او راهی سي د طالبانو په زندان کې دی په بند کې خپل وضعیت دوزخ ته ورته بللی دی. د یو شمیر بریتانیوی رسنۍ ول دې ټلی ټلګراف او میل آنلاین د راپورونو لمخې چې د اپریل په 15 نیټه خبره شوی نه ویا کلن پیټر رینولز چې خپل میرمنې باربی سره یو ځای د فبروري په لومړۍ نیټه زندانی شوی د کابل د څرخیب له زندان څخه په یوې ټلیفوني اړیکه کې د خپل میرمنې د وضعیت په اړه هم بیره څرګنده کړې. د ټلګراف رسنۍ په راپور کې راغلي چې دا څرګندونې نوموړي په یوه صوتي کلب کې چې د کورنۍ لخوا یې د رسنۍ ته لیږل شوی کړي دي. د راپور په ټکو پیټر ویلي چې هغه له نورو مجرمینو سره چې قتل او جنسي تیری یې کړی یو ځای په یوې بندخونه کې اچول شوی او د ورځې یوازې یو وخت ډوډۍ ورکول کېږي او معمولا وچه ډوډۍ نخود او شین چای وي چې په خبره یې له دې عمله یې ډېر وزن بایللی. د راپور په دوام کې د پیټر رینولز په حواله راغلی د زندان ساتونکي هر وخت چیغې وهي او خلک په یوه ټوټه شوي پایپ وهي. دا یوه وحشتناکه فضا ده. دوزخ ته تر ټولو نږدې تجربه چې زه یې تصور کولی شم. ومغوخته د دې داو پاړه د طالبان حکومت ویان زبیولا مجاهد وپوښتو خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې په زندانونو کې د وهل ټکولو، شکنجې او جبري طرفونو موضوع رد کړې وه. خو یو شمېر هغه کسان چې د طالبانو د زندانونو تجربه لري هم وایي چې دې زندانونو کې شکنجه او وهل ټکول جبري طرف او وحشتناکه فضا موجوده ده. یوه میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلولو په شرط خپل د زندان تجربه داسې بیانوي:
زندان طالب ترس و وحشت خاص خود داره.
د طالبانو زندان ډیر ویره او وحشت لري او ډیر شکنجه کوي. موږ ته د دوی زندان یو دوزخ په شان دی چې هر ورځ مو په یاد راځي. د زندان کلمه چې اورو هغه بدبختی او شیبي مو چې زغملي په یاد راځي او د طالبانو زندان به هیڅ کله هیر نه کړو. دا وحشت زما په ذهن کې حک سوای او تل بر سره وي
او همیشه دامنگیر مو میشه.
د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان له ډلې اختر محمد راسخ هم د طالبانو په حکومت کې د بیلابیلو کسانو د نیولو، محاکمه کولو او زندانی کولو پروسه غیر رسمي او د بشري حقونو پراخه سرغړونه ده.
څارنوال او قاضي او وکیل مدافع وجود نه لري او په کوم جرم باندې یا په کومه بهانه باندې چې تکش کېږي زندان ته وهل کېږي او ټکول کېږي او په تا باندې ظالمانه اقرار کوي او دا بیا د دوی خوښه ده چې څونه وخت په زندان ساتي او څنګه دي وهي او ډبوي. دغه پروسه واقعا غیر مسلکي اشخاصو ته سپارل شوې ده. په تاسف سره په افغانستان کې دغه ټول انساني حقوق تر خپو لاندې شوی ده.
باربی او پیټر رینلز یو بریتانیوي جوړه چې له 13 کلونو راهیسې په افغانستان کې اوسېده د فبروري په لومړۍ نیټه په بامیان ولایت کې هغه مهال د طالبانو لخوا ونیول شوه چې خپل کور خواته روان ول. د دوی زوی جاناتن رینلز په هغه ویډیو کې چې ازادي راډیو ته لیږلی او د خپلې لور سره د سپینې ماڼۍ مخې ته ولاړ لیدل کېږي د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه غواړي چې د مور او پلار په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي.
موږ ته په وار وار ویل شوی چې دوی بی ګناه دي، هیڅ جرم نه دی کړی او ډیر ژر به خوشی شي، خو دوی لا هم په زندان کې دي. د بریتانیا حکومت موږ ته ویل چې زما د مور او پلار د خوشی کولو لپاره به خپل ټول توان سره هر څه وکړي. خو د یو بریتانوي یا امریکایي تباه په توګه زه دلته ولاړ یم او له تاسو غواړم چې له زندان او له هغه هیواده زما د مور او پلار د ایستلو په برخه کې مرسته وکړم.
هغه دغه غوښتنه وروسته له هغې مطرح کړه چې فایده حال په نوم یو امریکایي وګړی چې له دوی سره یو ځای نیول شوی وه له اختره مخکې خوشی شوه. نوموړی د خپل خلاصون له امله د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ مننه کړې وه او دا یې هم ویلي وو چې د طالبانو په زندان کې افغان ښځې هیڅ ډول حقوق نه لري. که څه هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د کپ په 8 نیټه ازادي راډیو ته ویلي وه چې باربی او پیټر رینلز یې د ځینو ملاحظاتو له مخې نیولي او په خبره یې هڅه کوي ژر یې ستونزه حل او خوشي شي، خو تر اوسه د دوی د خوشي کولو په برخه کې کوم اقدام نه دی شوی. د یادونې ده چې تر دې مخکې دوی نما په ګډون د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو او کورنیو سازمانونو هم د طالبانو په زندانونو کې د شکنجې او جبري طرفونو پاک له بېلابېل راپورونه خپاره کړي دي چې طالبانو تل رد کړي دي. یونما د تیل مریض کال په تلمیاشت کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي او د دې ادارې د مشر روز او تون بایو په حواله ویلی و ټول زندانیان حقونه لري او باید در ډاډ ترلاسه شي چې د دوی حقونه رعایت کیږي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین وایي په طالب چارواکو کې یو شمیر محدود کسان دي چې د دوی په خبره مدرسې ذهنیت لري او د نجونو د زده کړو مخینه ولیدا. د دغه کمپاین مسولین وایي چې لکلون رئیس د نجونو د زده کړو په برخه کې کار کوي او وایي لسولیزي مبارزه پرته بل لار نه لري او دې ته به دوام ورکوي. دوی دا هم وایي د نجونو د زده کړو په برخه کې له بیلابیلو ادرسونو هڅې شوي خو همغږي نه دي چې اوس په دې کار کېږي. زموږ همکار د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د مشرتابه شورا لغړی ډاکټر خوشحال روحي سره په دې اړه تفصیلي مرکه کړې او په سر کې د شو فعالیتو په اړه پوښتنه کړې.
کوم حال زله چې موږ تر اوسه پورې کړی دي او کوم مبارزه چې په مجموع کې ولس کړی دي د دغه یو مشروع حق لپاره او دغه ملي دایې لپاره اگر چې خپل تاثیرات لري دي په دې کې شک نشته. یعنی هغه کوم سولیز فشارونه چې دوی به وارد کړی وای هغه وارد شوی دي. په نړیواله کچه موږ نړیوال دي ته هڅولې دي چې دغه برخه کې جدي هغه کې توجه وکړي.
خپل په توي تاثیرات سول مثلا
اوس خبر هم ده کوم چې البته د نن په هغه کې داسې ده چې د اوسنی نظام په چارواکو کې هم یو شمېر خلک دغه سي دي چې په دغه موضوع کې هم ناراضه دي او هم دوی غواړي او لکه لګ مونږ ته دا وایي چې دوی غواړي د ستونزو حل کړي او لکه لګ مونږ دی او په ساته کې دغه تاثیرات ګورو. هم ته کوم ځای کې چې تصمیم نیول کېږي متاسفانه مونږ تر اوسه پورې په دې نه یو بریالي شوي چې هغه ته ځانونه ورسو او یا هلته یو محسوس تغییر راولو او په دې کې واقعا دا د ناهیلۍ ځای دی. مونته موږ سره غیر له دغه سي مدني مبارزونه غیر دغه سولیزي مبارزونه غیر له غوچتولونه غیر له دغه سولیزي فشارونه بل لار هم نشته. ځکه چې متاسفانه افغانستان د جګړو ډیر بد تجربه لري او اصل ولس هم په دغه کچه کنه دي. موږ ته همدغه لار راپاتې ده او موږ به همدغه مبارزه ته دوام ورکو. مونته هغه ورځ نه چې موږ دغه هلې ځلې شروع کړې دي کرښته وایو چې مونږه حتی نتایج بر عکس لیدلې دي. یعنی د دې پر ځای باندې چې مونږ په دغه برخه کې ډېر ډاډمن نشمنې تر لاسو کو یا په دغه برخه کې هغه کومي
پلمې چې تاسو خو ته پلاوی په ترکیب کې کابل تم سفر کړی وو او لبیلا بیلو طالب چارواکو سره مخابري هم کړی په دې اړه
ستونزې فکر کوم چې یو شمیر د طالبانو مشران دوی هغه د خپل یو ځانګړي ذهنیت لمخنه چې هغه یو ځانګړي مدرسې ذهنیت دی او یا په دغه سیسمو کې چې البته اصلا البته د مدني ازادۍ یا د خزو تعلیم تاسو نه نسته ورغله او بل دغه چې د شلو ډیر شو تاسو لوښت کولونه کې دی وازه د جګړو په جبهو کې پاتې شي دی وازه په مدرسو کې پاتې شي دی. نو البته کوم ذهنیت چې دی په هغه کې د انجنونو تعلیم نشته. هغه ذهنیت اسلام کې په اسلامي ارزښتونو کې کاملا په دې ټینګار شوې ده. اسلامي احکام کاملا په دې باندې ټینګار کوي. مونته په هغه چا هغه چاپیرال کې چې د ځینی هغه پات شوې دي طالب مشران دوی د هغه سیو چاپیرال محصول دي او متاسفانه د هغه ذهنیت نه دونی شراوتلای یو شمیر او متاسفانه دغه باوجود چې موږ ګورو چې دای وړه وړه کتله د محدود شمیر دي متاسفانه د تصمیم اصلي مرجم دوی دي. نو تر اوسه پورې ځینی چارواکي چې په کابل کې موږ سره ژمنې کړې دي او په دغه برخه کې موږ سره همغږي خودلې ده نو نه هغه بریالي شوې دي او یا موږ نه پیګو کله چې د ډیپلوماسي وي ما ډاکټر لګه ظاهرن متخوده شوې دي چې دوی په دغه برخه کې اړیزل کوي نه دوی بریالي شوې دي نه تر اوسه پورې ولسپې کې بریالي شوې ده. اما د اندېښنې وړ خبره چې ده اندېښنې وړ خبره دا ده چې نه واز دا چې دوی په مشخص ډول سره د نجونو حقوقو تر په هولاندې کړی دي د خزو حقوقو تر په هولاندې کړی دي. دوی په لویه کې د افغانستان ملي ګټې له جدي خطر سره مخامخ کړی دي. موږ تاسو ګورو چې عملا افغانستان په یو منځوي هواد باندې بدل شوی دی. موږ ګورو چې خپل وسنې نظام چې د ملي مشروعیت لري او نړیوال مشروعیت لري او دغه رقم سره وضعیت د دوام وړ نه دی او په دې شکل سره د افغانستان ملي ګټې د جدي غوښ سره مخامخ
دي. ځکه ملي کمپاین ټول غړي کوشمیرې مثلا کې دي چې لږ کو نه تور سیږي ولی ولس ملیونونو باندې دی. فکر کوي چې ولسی مبارزه په دې برخه کې څومره مثلا شوي څومره نه ده شوي ولسی مبارزه په دې برخه کې؟
یعنی ولس خو په هر هغه امکان چې دوی تلاش ته ورغلی دی ولس خپل غږ پورته کړی دی. هر فرصت چې لاس ورغلی دی د نجونو د زده کړو ملي کمپاین په دې کې د افغانستان خلک موږ سره دي. همدا موږ په دې ویریږو چې دوی هغه ته مخامخ کړو، یعنی د باندې د دوی هویت افشا شي، موږ هغوی سره ډېر احتیاط کوو. دغسې خلکو سره قومي مشران دي، دیني عالمان دي، په دې کې هغه پخواني مدني فعالین دي، فرهنګیان دي، یعنی دا ټول د ولس استاذ ولی کوي. مونته موږ تاسو ګورو چې افغانستان کې متاسفانه اوس د اختناق چاپېریال دی او دغه رقم سره ولسی مبارزې په سختۍ سره ځپل کیږي. او نو په هغه حساب باندې تر اوسه پورې دغه مبارزې د نن په افغانستان کې باوجود چې موږ تاسو لیدلی دي چې هلته لاریونونه هم شوي دي، هلته غږونه هم پورته شوي دي، او اوس هم په تړلو دروازو تر شا دی، د پټو مخونو تر شا موږ ګورو چې دغه مبارزه روانه ده د نن افغانستان کې. مونته چې نو موږ تاسو پیګو چاپېریال دغه رقم سره ده چې دغه مبارزې په سختۍ ځپل کیږي. نو په همدې دلیل باندې هغه افغانان چې بهر دي، هغه افغانان چې دوی خپل غږ پورته کولی شي او هغوی دغه تشویش نه لري، نو دغه مسؤلیت تر ډېر اندازې پورې د دوی غاړه ته ولوېدلی دی. او د ملي کمپاین، د نجونو د زده کړو ملي کمپاین هغه غړي چې په بهر کې دي، هغوی کوشش کوي چې په دغه برخه کې زیات دغه مسؤلیت ترسره کړي.
وروستي اقدامات، تر دې وروستي اقدامات څه دي ډاکټر صاحب؟ د زده کړو، د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین
یوه ستونزه چې دا د زموږ په دغه سولیز مبارزو کې موجوده ده، په ولسي مبارزه کې هغه لازمه همغږي لا تر اوسه پورې نشته. بېلابېل کمپاینونه روان دي، بېلابېلې مدني مبارزې روانې دي په بېلابېلو نومونو باندې، او د ټولو هدف هم یو دی. زموږ یو اساسي هڅه به دا وي چې څنګه وکولی شو چې د دغو هلو ځلو تر منځ یو همغږي رامنځته کړو. عملا اوس په موږ همدې باندې کار شروع کړی دی، او موږ غواړو چې طبیعي خبره ده چې کله دغه هلې ځلې سره همغږي شي نو تاثیرات به زیات وي. امید ده چې موږ وکولی شو له دې لارې هغه کوم سولیز فشارونه چې تر اوسه پورې موجود وو د هغې تاثیرات څو چنده زیات کړو، هم په نړیواله کچه او هم په ملي کچه. البته موږ په ټول آپشنونو باندې کار کوو، آپشنونه په دې معنی سره چې موږ غواړو د چارواکو سره مخامخ بیا بیا خبرې وکړو. موږ پخوا هم په دغه برخه کې ځینې پلاوي لیږلي دي، چارواکو سره مو لیدلي دي، او بیا کوشش کوو چې خبرې وکړو. موږ به د نړیوالو سره هم خبرې کوو، موږ به ولس په انسجام کې به هم کوشش کوو. نو همدغه لارې چارې دي چې موږ باید آینده کې هم دوام ورکړو.
ډاکټر خوشحال روحي وو د نجونو د زده کړو د یو ملي کمپاین مشر، چې وایي له کلو راهیسې فعالیت کوي او هڅه کوي چې د نجونو په ارتباط باندې ټولې هڅې سره منسجمې شي څو یوه نتیجه ورکړي. د وایي طالب چارواکو کې یو شمېر محدود کسان دي چې د دوی په خبره مدرسې ذهنیت لري او د نجونو د زده کړو مخه یې نیولې ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي، او د سهار له وو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوس هم ورزو اوکراین ته. روسی ځواکونه د اوکراین پر پلازمینه کیف بالیستیک توغنده وشتلی او د خارکیف په ختیځ کې پر یو ښار بم غورځولی دی. داسې انګیرل کیږي چې دا بریدونه به د مسکو او کیف ترمنځ د اوربند هڅې لا زیانمنې کړي. د اپریل پر شپږمه په کیف کې برید د اوکراین په حکومتي پیسو د چلیدونکي ټلویزیوني ودانۍ ته سخت زیان رسولی. دا دویم ځل دی چې د روسیې په هوایي بریدونو کې دغه ټلویزیون په نښه کیږي. په کیف کې چارواکو ویلي دي چې پر صنعتي سیمه په میزایلي برید کې یو تن وژل شوی او لږ تر لږه درې تنه ژوبل دي. په برید کې په ګودام او نورو ودانیو کې اور هم لګیدلی او ورته زیان رسیدلی دی. داراز روسی پوځیانو د خارکیف په کوپیانسک ښار کې پر رهایشي سیمه یو بم غورځولی چې پکې دوه تنه ژوبل دي او په پراخه کچه زیان یې اړولی دی. هلته د روسیې د دفاع وزارت ویلي چې اوکراین په هغه هیواد کې پر اهدافو یولس ډرونونه ویشتلي دي. په مارچ کې کرملین سپینې ماڼۍ او د اوکراین چارواکو د محدود اوربند چوکاټ اعلان کړی و چې له مخې د انرژۍ پر زیربناو لکه پر بریښنا کوټونو، تارونو او مرکزونو د بریدونو نه کولو خبره شوې وه. دا راز موسکو او واشنگتن هم یو تړون اعلان کړی و چې د تور سمندرګي په سیمه کې د پوځي فعالیتونو محدودولو لپاره و. خو د دې باوجود اوکراین او روسیې پر یو بل د ډرون او میزایلو بریدونو ته دوام ورکړی او زیاتره حملې شپې کوي. په داسې حال کې چې امریکا په اوکراین کې د اوربند هڅه کوي، روسیې پر غیوات حملو ته زور ورکړی دی. د اوکراینی چارواکو په وینا د اپریل پر څلورمه د غیوات پر یو صنعتي ښار د روسیې توغندیو په برید کې لږ تر لږه 18 تنه ووژل شول. تر دې مخکې د اپریل پر درېیمې شپې مهال پر ختیځ خارکیف د روسیې په لوی برید کې 15 تنه ووژل شول او له 15 نور زیات کسان ژوبل شول.
له خبرونو ور اخوا
د خوست ولایت په ختیځ کې د ایوب خیلو د سیمې اوسیدونکو د څښاک پاکو اوبو، کلیوالي لارو او سړکونو روغتیايي اسانتیاو د کرنې په برخه کې له ستونزو کړیږي. دوی وایي سره لدې چې سیمې مرکز پورې تړلې او هلته ګڼ کلی او په ډیر شمېر کې خلک اوسیږي، خو د دوی اړتیاو ته رسیدنه نه ده شوې. جزئیات له نجیب الله الو خیل اورو.
د خوست د ایوب خیلو د لری پرتې سیمې اوسیدونکو وایي سره لدې چې په اداري جوړښت کې د دوی سیمه مرکز پورې اړونده، خود دې ځای اوسیدونکو د ژوند اساسي اړتیاو ته لاسرسی نه لري او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی همدارنګه خپل سیمه کې روغتیايي اسانتیاو، د څښاک پاک اوبو، د ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو د کانالونو او ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. د ایوب خیلو یو تن قومي مخور سید الدین مشال رادیو ته وویل
لیاري ټولي خراب پیدی لیاری نشتا، شګاره برنونه چی خاطی وی موټر نشتلا، خلک ډیر په تکلیفی، ضرورت ته چې د لیاری جوړی شي. دلته دوا درې کلینیکو ته ضرورت ده، ډیر منتقاد او ډیر خلک دي، مریضون ډیر په تکلیفی، په خوش بازار ته دی، بلاکوري لکانو ته دی، ډیر تکلیفی دي مریضون په بارک.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی حاجی کریم بیا وایي په لکڼو کې روغتیايي کلینیک شته، خو تر هغه ځایه اوږد مزل دی او ناروغان ورته په وخت رسیدګي نشي کولای.
مونږ یو کلینیک شته خو په لکڼو کې ده. مونږ په دې منطقه کې ډېر تعداد کورونه یو، مونږ هغه زنانا چې دی غزه نه هغه ځای ته رسیدګي کې ډېر په مشکلاتو تکلیفو سره، یا د موټر غنوي، یا بلوي، یا خړوي، یا شګراوي، دا غوښتنه ده کچیرته وکول شي چې مونږ د ایوب خیلو په موجودیت کې په تاسو څنګه کې زین آشتا بل آشتا څنګه کې چې موږ د پوره د کلینیک جوړ شي، چې د موږ د قوم د کلی ټول مشکلات په دې ځنه حل شي.
د یاد سیمې اوسیدونکو وایي زمکه ډېر ښه حاصل ورکوي، خو د کرنې د پرمختیا لپاره اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې، شنې خونې او د زمکو د خړوبولو لپاره د اوبو بندونه نه لري. په دې اړه د ایوب خیلو یو بل اوسیدونکو حاجي ګلنبی وویل
زراعت په حال ده، خو مګر تخمونه نشته چې هغه تخمونه اصلاح شوي تخمونه چې مثال خلکو ته ورکه کړي وي. دویم دغسې ده چې موږ بازار موندنه نه نشته، دغه دهقانان چې څه وکړي بیا بازار ته ویسي، په بازار کې په ډېر ارزانه بیه خرڅېږي. موږ د دولت نه داغه ده چې باید د زمیدارو ته تخمونه ورکړي، اصلاح شوي تخمونه ورکړي، او بل باید بندونه ورته جوړ شي، اوبه جمع شي، د خلکو د پاره شنې خونې جوړې شي.
په افغانستان کې د نورو ستونزو په خوا کې د خلکو او په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو محدود امکانات هغوی په رواني ډول ځوروي. د یاد سیمې اوسیدونکی انجینر هارون شاهزاده دې برخې ته هم د اړوندو ادارو توجه غواړي.
ځوانان واقعیت ده چې بیکاره دي، دا ستونزه ده چې ځوانان په ډیپریشن او ژور خفګان اخته دي. که څه هم موږ کلي ځوانان اکثریت مسافر دي، مسافرۍ نه تمویلیږي او خپل دي زراعت برخې نه ویلیږي، خو په کار ده چې ځوانانو ته د زده کړو نه وروسته لازم مصرفیت پیدا شي، په کومه برخه کې چې دوی وړتیا لري په هغه برخه کې کار ته نه وخستل شي.
بل لوري ته ځایي مسؤلین د ایوب خیلو د اوسیدونکو ستونزو او غوښتنو ته په کتو وایي سره لدې چې کافي امکانات په لاس کې نه لري، خو بیا هم د څښاک اوبو په نږدې برنامو کې به د ایوب خیلو د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د کلو پراختیا رئیس مولوی عنایت الرحمن جلالی وویل
اطمینان دادر کون چې موږ سلو څګانو پوری او د هاس موسسه سروي کړی ده او اسناد وزارت ته لوړ دي، چې ځینې منظوري رشي انشاءالله د ولایت مرکز په شمول د اطراف ولسوالۍ په شمول مو مختلف بزوی کې سرویګوري کړی دي. ان شاء الله چې مرکز موږ سره موافقه وکړي نو دا منطقه به ان شاء الله موږ په نظر کې نیسو.
د افغانستان د نورو سرحدي ولایتونو په شان خوست کې هم ځینې لري او نږدې سیمې شته چې خلک د روغتیا، خونې روزنې، د څښاک پاک اوبو، لار او سړکونو کارموندنې او نورو برخو کې ګڼې ستونزې لري او د هغوی په وینا چې د اړوندو ادارو او بهرنیو مؤسساتو د مادي ملاتړ او تخنیکي همکارۍ پرته په خپلو امکاناتو ورته دشته ستونزو هوارول ګران دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
azadiradio salar wish saata.